د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي افغان چارواکي به په قطر کې د سولې په راروانو خبرو کې د حکومتي استازو په توګه نه، بلکې د خپلواکو سیاستوالو په توګه خپل نظریات څرګندوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ تړون تصویب کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي په خانه وزیر عبدالرزاق وحیدی زندان ته استول شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن یو پریکړه لیک تایید کړ چې وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې په پراسه کې د ضمانت کوونکي په توګه عمل ته چمتو ده. او په ایران کې له لسګونو نورو کلو څخه خلک د سیلابونو د ګواښ له کبله ایستل شوي. عبدالرزاق وحیدی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پوخانه وزیر دی زندان ته استول شوی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ښاغلی وحیدی څه موده مخکې د ابتدایه محکمې، البته د اداري فساد د درنو جرمونو سره د مبارزې ابتدایه محکمې په سوء استفاده له خپلې وظیفې نه په ناوړه استفاده او غفلت تورن کړی وو او په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. په دې اړه وروسته د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې یوه مرکه خپرېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې دا ټولنه د افغانستان د سولې په پروسه کې د ضمانت کوونکي په توګه عمل ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزمبورګ کې په یو پریکړه لیک کې وویل چې که د افغانستان سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو د موافقې په صورت کې دا ټولنه د دې پروسې ضمانت او په دې برخه کې سیاسي ملاتړ کولی شي نو دوی چمتو دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزمبورګ کې د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د اروپایي هیوادونو د رول او همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. دا دوی په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د ترهګرۍ د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ویلي و چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري او کار کوي. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې لپاره په نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي، د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د ناکراریو رپورټونه هم رارسیږي. په بادغیس کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې نن 15 ورځې ته ورسېدې. په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. د دې 12 سرتیرو په وژل کېدو سره د غلطه په ورسیو 15 ورځو کې د وژل شو افغان سرتیرو شمیر 30 تنو ته رسیدلی. دفاع وزارت همدارنګه وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په سلګونو وسلوالو طالبانو د تیر چهارشنبې په ورځ ناوخته د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یکشنبې په ورځو دغلته په سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. په ننګرهار کې نن د پسړک کې د یوې خدل شوي ماین چاودنې یو کس وژلې دی. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د جلال آباد په ښار کې رامنځته شوې ده، دوه ملکیان او یو د پولیسو مامور ټپي شوی هم دي. ایرانی چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خارګوټ او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي، د دې هیواد د 13 ولایتونو څخه په شپږویشت ولایتونو کې راوتلو سختو سیلابونو سلګونه کلي او ښارونه ځپلي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږ 70 کسان وشل شوي. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر نورو زیات سیلابونو ځپلي. د دې ولایت والی غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي شپږ خارګوټي باید هر څومره زر چې ممکنه وي خالي شي، ځکه چې د ده په وینا حکومت غواړي سیمې ته نږدې له یو شمېر بندونو څخه وبخوشي کړي. شریعتي ویلي ژغورونکي ډلې د دې خارګوټي اوسیدونکي نږدې سرپناه ته انتقالوي. په ایران کې وروستي سیلابونه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي. په ځینو سیمو کې خلکو قهرجنې مظاهرې کړي دي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې پر هر څو انتقادونه کړي دي. او په لیبیا کې د نړیوالې ټولنې د بیا بیا هغه غوښتنو سربیره چې وایي د غلطې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، د دې هیواد د پایتخت ترابلس ښار په شاوخوا کې نښتو زور اخیستی دی. دا نښتې چې د اپریل له 4 نیټې پیل شوي دي، تر اوسه پکې 13 کسان وژل شوي. نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د لیبیا دا ملي اردو په نوم یو ځواک چې دا نوم خپل ځان ته غوړه کړی دی او مشري خلیفہ قبطر کی د یو بل ملیشی ډلې سره په جګړه باوختل. دا خبرونه
لازدای رادیو ما خمنه خبری مجله اوري د خبرونه په دوام کې رسره وسې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان وای افغان چارواکي باید د قطر پر روانه غونډه کې د خپلواکو سیاستوالو په توګه خبري وکړي، نه د حکومتي چارواکو په توګه. خو د حکومت اجرایی ریاست د طالبانو د غوښتنه ردوي.
د حکومت دریز دا چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د عامه حکومت عنوان چې دوی دا وشي دی هلته ورسي.
اروپای ټولنې نن د افغانستان د سولې له بهیر څخه د دې ټولنې د ملاتړ سند تصویب کړ. د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا مشر سید اکبر اغا وړاندیز کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید ځانګړي معیارونه په پام کې ونیول شي.
د دوه طرفو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې لپاره یو معیار وټاکي. دوه معیار زموږ په نظر کې لرو، یو اسلامي معیار وي، دوهم معیار یې د ملت وي.
د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روان وضعیت په اړه مو د دې ولایت له والي سره مرکه کړې او عبدالرزاق وحیدی د مالیه وزارت د موین په توګه د کار پر مهال له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم نن په 3 کاله بند محکوم شو. زموږ راګل ازادي راډیو اوري په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. اجرایی ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوحې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات هلته وړاندې کوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوه په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان لاندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره زموږ ته کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو او د رسمي مذاکرات د پاره زمينه سازي
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوی حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوهې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دی ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کیږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ وکولای شو هغه رسمي مذاکرات ژر تر ژره پیل کړو.
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دي چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوهې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوهې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزمبورګ کې په خپل غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د دې اتحادیې د ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې اروپایي ټولنه چمتو ده د افغانستان د سولې د پروسې ضمانت وکړي. د لوکزمبورګ د غونډې له پیل مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي وو چې دا اتحادیه د افغانستان د سولې له پروسې سره سیاسي او مالی همکاري ته چمتو ده. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د پریکړه لیک په تصویبولو سره اعلان وکړ چې دا اتحادیه چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې ضمانت وکړي. په پریکړه لیک کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو د موافقې په صورت کې دا ټولنه د دې پروسې ضمانت او په دې برخه کې سیاسي او مالی ملاتړ ته چمتو ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزمبرګ کې د افغانستان د سولې پروسې او په دې پروسه کې د اروپایي هیوادونو د رول او همکارۍ په اړه نن خبرې وکړې. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی د لوکزمبورګ د غونډې له پیل مخکې ویل دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي.
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدامات تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای شي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وو، له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. د جرمني خبری اژانس ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا خبرو اترو د امریکا متحدانو ته د اندېښنې پیدا کړې چې دا مذاکرات هغو نورو هیوادونو ته چې په افغانستان کې ښکېل دي څه معنا لري، او په افغانستان کې به د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په برخو کې پر شو پرمختګونو څه ډول اغیزې ولري. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د خلاصون د لارې علي شورا وایي په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د سولې په تړاو روانې هڅې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ښه فرصت دی. د دې شورا مشر سید اکبر آغا نن په ګردیز ښار کې په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې واوري.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي په هیواد کې دننه او له هیواده د باندې د افغان سولې په تړاو روانې خبرې اترې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ښه فرصت دی. د عالي شورا رئیس ښاغلی سید اکبر آغا وایي دولت او طالبان د یو څه سیاسي قربانیو په منلو کولای شي چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله حاکمه کړي.
دواړو طرفو ته وایي چې د دې فرصت ته په اسلامي معیار برابر په افغاني معیار برابر ګټه واخلي څو د دې مشکل سره د حکومت سم دا تقاضا لرو چې دې تر قرباني ورکي د طالب سم دا تقاضا لرو چې دې قرباني ورکي مابین خبرې وشي په بالا په افغانستان کې صلح راشي.
د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا رئیس ښاغلی سید اکبر آغا نن په ګردیز کې د قومي مشرانو ځوانانو او علماو سره هغه طرحه او وړاندیزونه شریک کړل چې یاد شورا د بین الافغاني مذاکراتو لاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تضمین لپاره اړینه او ګټوره بولی. سید اکبر آغا د جګړې د ټولو خواوو او په ځانګړي ډول افغان دولت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې داسې خبرو اترو لپاره چې پایلې په افغانستان کې تلپاتې سولې وي دوه وړاندیزونه لري. دی وایي د جګړې ټولې خواوې دي اسلامي اصول د خبرو اترو بنسټ وګرځوي او د سالسو بالخیر په توګه دي ملت ته رجوع وشي.
موږ د دواړو طرفو سره غوښتنه ده چې د سولې لپاره یو معیار وټاکي او البته دوه معیار زموږ په نظر کې لرو. یو معیار اسلامي معیار وي او دوهم معیار یې د ملت وي چې ملت ته افغانستان سالس بالخیر واقع شي په ملت کې به ښه علما لرو ښه قومي سپین ږیر لرو او ښه استادان لرو د هرې طبقې سره ښه خلک لرو چې هغه د افغانستان کې صلح غواړي نو هغه سوله به پایدار او دایمي وي.
سید اکبر آغا د حکومت دا اقدام چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مرکچی پلاوی ترکیب جوړ کړي ستایي او وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو ناستې به د خلکو هیلې را ژوندۍ کړي او د سولې په روانو خبرو اترو به مثبت اغیز ولري. د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا مشر او یو شمېر غړو یې په ګردیز کې د نننۍ غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتلو په پار د افغانانو ترمنځ پر بین الافغاني خبرو اترو د ټینګار تر څنګ د افغان سولې په تړاو له روانو مذاکراتو ملاتړ وښود. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
نوم یې روزی ګل دی. یقین هم داسې ده چې خدای پاک دغه طالبان او د افغانستان دولت سره جوړ کړه، نورې داسې ډلې انشاءالله په دې افغانستان کې نشي کامیابېدلی، ځکه چې طالبان زیاتره افغانان دي او چې دوی سره جوړ شي نو بله داسې ډله بیا نشته په افغانستان کې چې ځای عمومي ځای پیدا کړي ځان ته پوه شوي. طالبان د افغانستان دولت په څنګ ودرېږي انشاءالله تعالی امن به راشي، یو خسته سکون به جوړ شي، د افغانستان کې به هر سړي ته کاروبار پیدا شي، خسته ژوند به تېرې پوه شوي. بس د دواړو نه هم دا غوښتنه ده چې بس افغانان ډېر وځورېدل په ټولو ملکونو کې، کړه په ایران کې، پاکستان کې، یو ملک کې، انډیا کې، آنې چې افغانستان په دنیا کې څومره ملکونه دي د ټولو کې افغانان خواره دي.
نو مزید الله الله تعالی دا وکړه چې یو ښه پیلو یو ښه نتیجه د افغانانو ټولو افغانانو دا هیله ده وکړه چې غواړي چې یو سوله په افغانستان کې راشي او نور دا جنگ ختم شي. زه خو ما خو د طالبانو ورونو هم دا غوښتنه ده چې زه وایم چې نور دا جنگ بند کړه. جنگ کې کامیابی نشته ده، ګټه پکې نشته ده، افغانان بې ځایه کې مړه کېږي او د حکومت د خوانو دا خو توقع او هیله ده چې جنگ کې هیڅ شی نشته، جنگ دا باید نور ختم شي.
اسم شاهجان ده. یار چې راځي نتیجه ورکړي ولې سوله راشي موږ خپل پکې خوشاله وو پوه شي چې طالبان سره خبرې وکړي د دوړ خونه چې باید سوله راشي ښه ده. یو بل سره خبرې وکړي، روغه وکړي، بلو کې پوه شي چې سوله ورو راشي، وطن کې مرامي راشي. په دې خونه کې ورو چار ورځ جنگ جګړه یا بل ورو راشي پندهاري کې په بل کې ورو مړ شي نو چې دې نه مغز موږ وطن کې سوله راشي ښه ده کنه ډېره ښه.
افغانستان خلک او په خپل د افغانستان حکومت په شرایطو کې تر بل هر ډول د سولې څخه بغیر بل بدیل نه لري. زه فکر کوم شکل خو هم د جګړې څخه یو ډول د ستومانی حالت ته رسیدلی ده. بیا هم تشویشونه موجود دي. د یوې خوا په دې وروستیو کې د موقت ادارې د خبرې اوازه رامنځته سول، بل اړخ ته د حکومت ځینې شرطونه یا په اصطلاح باندې طالبانو ځینې شرطونه دا پخپله یو څه خنډ رامنځته کوي. زما په نظر که چیرې دواړې خواوې بین المللي ټولنه او د منطقې په سطحه باندې هیوادونه وغواړي چې په افغانستان کې د سوله راسي، نو ځینې ادنا شرطونه دې باید رامخته نه سي چې د سولې اوږده فروسه د خنډ سره مخ کوي. زموږ ارزو دا ده چې نور دې د دردېدلو افغانانو دغه غږ واورېدل سي او دوی دې نور په یو نوم او بل نوم باندې نه تېر ایستل سي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
لازادی رادیو مخمنه خبری مجله اوری د مخابراتو پخوانی وزیر او د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی هغه مهال چې د مالیه وزارت د موین په توګه کار کاوه له خپل صلاحیت څخه د ناوړې استفادې په جرم نن د محکمې لخوا محکوم شو، په حبس محکوم شو. نوموړي ته د درې کاله بند سزا واورول شوه. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل د سټوډیو راسره دی وصل صاحب.
مننه تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی له خپل دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور زندان ته ولېږل شو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې ښاغلی وحیدی هغه مهال چې د مالی وزارت مرستیالو له خپل دندې ناوړه ګټه پورته کړې وه، چې بیا د اداري فساد د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په درې کاله تنفیذي بند محکوم او زندان په زندان محکوم شوی وو. د دغه بنسټ ویان جمشید رسولی وایي د محکمې د حکم د پلي کېدو په خاطر ښاغلی وحیدی نن دوشنبه د امنیتي بنسټونو له خاطر نیول کېدو وروسته زندان ته ولېږل شو.
آقای عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات به 3 سال حبس تنفیذی به گونه غیابی محکوم به مجازات شده بود. امروز از طرف ارگانه امنیتی کشفی گرفتار و از جانب سارنوالی به منظور تطبیق حکم محکمه به زندان فرستاده شد.
ښاغلی وحیدی په مالی وزارت کې تر مرستیالۍ وروسته د افغانستان د مخابراتو وزیر هم پات شوی دی. هغه د مخابراتو وزارت کې هم د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو څخه د مالیاتو د راټولولو ریئل ټایم کې په فساد تورن شوی و، چې په دې برخه کې ځانګړي څېړونکي محکمې بیا هغه ته برات ورکړ. ښاغلی وحیدی هم له دې وړاندې څو وارې ویلي و چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو د مالیاتو راټولولو په بهیر کې نوموړی بېګناه دی. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر منورید کو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال و چې د مخابراتو د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی په اړه د محکمې د حکم جزئیات اورول. نوموړی د مالی وزارت د موین په توګه د کار پر مهال له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په 3 کاله بند محکوم شو.
ازادۍ خبری مجله اوري.
اوس هم یو تازه عاجل خبر لرو. قدر منوریدونکو، د راپورونو له مخې د بګرام هوایی هډې ته یا نږدې یا شاوخوا سیمو کې یوه چاودنه شوې. د دې لپاره چې دا قضیه معلومه کو او نور یې روښانه کو، د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش له سیمې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. هنایش صاحب، حمله په کوم ځای کې شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات شته؟
سلام ورته کوم جناب تکل صاحب. او امدا نن سو لازمات مخکې د دریوم بګرام په بګرام وای د ګر کې د دریوم دروازې ته یو موټر چلون کې یو انتحاري شوې ده، چې په هغه موټر یو صرف دی، موټر صرف دی چې پکې انتحاري مواد د مملو او هلته یو انتحاري حمله شوې ده، چې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی ازادی راډیو ته ویل او تایید وکړ دا پیښه، ویل چې د خارجیانو کاروان هدف وو په دې انتحاري کې، چې هغوی ګزنه درلوده او تلفات لري په دې خاطر چې حمله نږدې شوې ده. همدا اوس شوې ده، تر اوسه د شمېره د تلفاتو شمېره تر اوسه دقیقه معلومه نه ده.
بله او هنش صاحب نو تر اوسه پورې خو به له وخته مخکې وي که د دې حملې مسؤلیت چا منلی وي، خو بیا هم تاسو ته داسې کوم معلومات شته چې د حمله به چا کړي وي، کومې ډلې؟
پدې هکله هم تر اوسه چا یا یا کوم ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې ده، خو بیا معلومېږي چې مونږ هڅه کوو چې ډېره معلومات کې اخلو او تاسو ته ان شاء الله به شریک کړو.
ډېره زیاته مننه احمد هنایش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د بګرام د هوایي هډې په یوه دروازه کې د نننۍ موټر بم حملې په اړه یې معلومات راکول. د دې حمله تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي روښانه شوي او د تلفاتو په اړه هم چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي، د دې ولایت والي وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. عبدالغفور ملکزي شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. له ښاغلي ملکزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې دي چې د وروستي وضعیت معلومات ورکړي.
اوس فلم دپاره د کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې هغوی زمینې او هغه پوستې چې د لاسبتلي هغه بېرته نیسو په ولسوالۍ کې بیرغ خپل درولی دي، کوم مشکل نشته. د قومنداني هغه چې زوړ تعمیر دی هغه ته موږ ته ضرور نه دی چې هغه مونږ ونیسو، ځکه ډېر پخوانی تعمیر و. نور نو په ولسوالۍ کې د شفاقي کمانډو قوتونه زیادمونږ پراته دي، دوی ملي دي، پولیس ملي محلي او کټۍ خاص د پولیسو، د ټول خپل هلته فعالیتونه لري. هغوی زمینې فعالیتونه شروع دي، کوم منطقې چې د لاسبتلي هغه یا بېرته کوچکي دي هغه بېرته نیسو.
په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې منته طالبان ته څومره مرجوب لا وخت ستاسو خوا ته څومره مرجوب لا وخت
په دې ورځو کې یقینا درته زوایم چې 200 نفر شاوخوا کې به د سي زخمي مړه دی هغه موجودي پکې، او په دې دوه ورځو کې زمونږ یو ضرور کسب اردو کې زمونږ شهیدان شوي دي، او یو څو کسب زمونږ پولیس محلي او ملي د دغه شهیدان شوي جمله نه هلس کسب زخمیان او 15 کسانو پر شهیدان لرو.
طالبان ولې د بدغیس په لمرغاب د حملو لپاره پنه کړی ده؟
هغه خو پلان ډیر غټ پلان درلوده، خو ته سول روانه ده. یو خو ته هغه ناس دي مشران دي او ناس یالته بل خو ته جنگونه شروع کړی دي. هغه هدف دا ده چې د شورای کویټه راوړي بلمرغاب ته راوړي. بلمرغاب ډیره لوی ولسوالي ده، د مساحت لري، په ترکمنستان سره ګاونډي او یو شمال د جنوب سره وصلي، او دې کې غواړي چې دلته کې آزادانه تګ راتګ وشي. د فراد د بلمرغاب سره، نیمروز سره، جوان سره ولسوالي ده، ټول سره یو تړي یالته، او په زمين کې دغه چې د بلمرغاب بهترین خاوره لري د بتاریاکو لپاره، په زمين کې نور د مواد مخدر لپاره، د تجارت لپاره د مواد مخدر بوري، او د شمال ته او جنوب ته
ملزه سب دغه استراتیژیک موقعیت په پام سره په سیمه کې تاسو حتمان د دښمن قوتونه هم له نږدې څاري او په غو باندې څار شته. ولی د دوی د حمله د مخنیوي لپاره کافی تاسو اقدامات نه وکړي، او آیا د نور سیمو څخه طالبان راغلي دي سیمه ییزو طالبان سره ځای شوي دي د حمله لپاره؟
د نور ځین راغلي خپل دغه طالبان چې د بلمرغاب طالبان چې د پسرګون کسان دي هغه نه لري، هغه مسره لکه رابط لري را سره، هغه خپل په دې مسایلو پښیمان دي. زمونږ د وسط وتلی ده، نو دې بیرون طالبان راغلي چې د غرمات نه راغلي، فرانا نیمروز نه، د هلمند نه راغلي دي. د دې لپاره چې غواړي دلته فقط یو مرکز د دغه جوړ کړي، دلته لار آزاده خوشي کړي، او یو د تروریستي مرکز شي او د مواد مخدر پر مرکز شي. مونږ دا پلان مونږ مرکز سره شریک کړي، ډېر ښه خبره وه چې مونږ پرې عملیاتونه ماغه وخت شروع کړي چې لار مرته نیولې وه چې دې مشکل ته نه ورسېږي. مونږ د ټول مسایل د مرکز سره مرسته شریک کړي، نو کله چې نو دا سره په زور چې موږ هلته لږ زره مشکلات پیدا شول، دا چې هوا لاره خرابه وه نم شو کولای، نو هوایي امکانات نه درې کې دا سره ورځي موږ نه شو کولای چې هلته حمایت وکړو.
ولې سم فقط
تاسو کې اوسو کوم هوایي زمینی تاسو کې اوسو
فقط یو ورسته پښتنه په سیمه کې دغه نکته له عمله خلکو ته څومره زیان رسیدلې، او آیا څومره خلک به ځای شي خپل اصلي مینو
په خپل مسولیت سره زوایم چې یو نفر هم دغه ځینې مړ نه دي. د سیلاب زپولو په حساب کې راغلي دي چې بیا هم سیلاب زپولو کې برامرغاب ډیر خراب شوی دی، یو زره دیش کورونه تخریب شوی دی، په پسل هاجری بزمکه خراب شوی دی، او یو نفر سیلاب وړی دی، ماشومه وړی ده، او دوه نفر زخمی شوی دی. دغه راپور نه مونږ حکومت ته مرکزی تر رسول دي.
د بادغیس والی عبدالغفور ملکزای او چیل ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول. د خغلی ملکزی په خبرو کې مو واوریدل چې د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې د خورا زیاتو امنیتي پیښو راپورونه پکې ورکړل شوي دي، او طالبانو هلته ډیره زیاتې درنې حمله وکړې. دوی وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د طالبانو حمله په شا تمبول شوې دي. نن لنجمنه ورځ وه. همداراز شیبه مخکې مو په یو بل راپور کې واورېدل چې د بګرام په هوایي اډه کې په درېیمه دروازه کې یوه چاودنه وشوه. د دې حملې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه پورې معلومات نشته، په دې خاطر چې دا حمله نوې شوې ده. همداراز نن په جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس ووژل شو او یو پولیس له دوو نورو ملکي وګړو سره ټپیان شول. دا تر دې دمه د افغانستان د جریاناتو په اړه وروستي معلومات چې له تاسو سره